په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم لرو. لومړی په مو کې د دې سات خبرونو ته شمس عمری په نوم افغان خبریال چې لس ورځې وړاندې د طالبانو استخباراتو په کندهار کې نیولی و بیرته خوشې شوی دی. د هغه ورور نصرت عمری چې خپله هم محلي خبریال دی ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ.
خوشبختانه چې هغه پرون چهارشنبه په کابل کې له زندان آزاد شوی او هیله ده چې نن سهار یعنی نن پنجشنبه به دی و کندهار ته خپل کور ته او خپل فامیل ته راورسیږي.
د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په یو بیان کې د شمس عمری د خوشې کېدو هرکلی کړی دی. د طالبانو حکومت یوه اونۍ وړاندې د شمس عمری په شمول درې خبریالان ونیول چې دوی خوشې او یو لا هم د طالبانو سره په بند کې دی. طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار، پکتیا او کندز کې هم یو شمېر خبریالان نیولي چې تر اوسه نه دي آزاد کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې نن او سبا په ننګرهار، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د اورښتونو له امله د سیلونو د بهېدو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې به د باران کچه له لس تر دېرش ملي مترو پورې ورسېږي. په خبر پاڼه کې له خلکو غوښتل شوي چې د سیند له غاړو د سیلونو په وخت کې ژر تر ژره ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. د اوړي په پیل کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلونو له امله تر پنځوسو ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د هغه خصوصي جټ الوتکه چې د واګنر په نوم اجیرو وسلوالو ډلې پورې تړلې و درا غورځېدو په پیښه کې لس تنه وژل شوي او ویل شوي چې د دې ډلې مشر یو ګینی پریګوژین هم د وژل شوو کسانو په لیست کې دی. د امبرایر لګاسی په نوم په یوه برازیلي خصوصي شرکت پورې تړلې دغه الوتکه له موسکو څخه سان پیټرزبورګ ته روانه وه چې د ټویر سیمې اړوند د کوژینکینو په نوم یوه ګڼ مېشته سیمه کې راوغورځېده. د الوتکې د درې عملیې په ګډون لس تنه په دغه الوتکه کې سپاره وو. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون د ورځې ناوخته په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې په الوتکه کې سپاره ټول کسان مړه شوي دي. یوګینی امپریګوژین هم د مسافرو په لیست کې دی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د خبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. د ټانګ ښار د پولیسو مسؤول آفتاب عالم د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پرون سهار پر دغه پولیس ډزې وکړې چې هغه پکې وژل شو او یو عام وګړی ټپي شو. آفتاب عالم وایي دا د ترهګرۍ پیښه ده چې پکې پولیسو د ښکېلو کسانو د نیولو په موخه د لټون عملیات پیل کړي دي. پر پولیس د برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی. تر دې وړاندې د اګست په یولسمه د ټانګ په منځ کې وسلوالو یو قبایلي مشر او د هغه ساتونکی وژلی و. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د پنځوسو اوریزو لوبو د روانې لوبلړۍ دویمه سیالي ترسره کوي. لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په دو بجو د سریلانکا په مهندراجا پاکسا لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې د دې لوبلړۍ لومړنۍ سیالي پاکستان ته بایللې ده. په یو بل سپورټي خبر کې اوري چې د افغانستان د فوټبال د ولسو کلونو ځوانانو ملي لوبډلې ایران ته دوه د یو په وړاندې ماتې ورکړه. دغه سیالي چې پرون د مرکزي آسیا یا کافا اتلولیو په ترڅ کې ترسره شو افغانستان د لوبې په لومړۍ او دویمې نیمه کې یو یو ګول ترسره کړه او په دې سره د ایران پیاوړې لوبډلې ته دوه د یو په وړاندې ماتې ورکړه. ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د بشري حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال سازمانونو او یو شمېر نورو فعالانو او سیاستوالو د طالبانو هغه کار غندلی چې لسګونو نجونو ته د زده کړې په هدف د متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو مسؤلانو پرون چهارشنبه دغه نجونې د کابل له هوایي ډګره بیرته راوګرځولې چې په ظاهره لامل هم د محرم نه درلودل یاد شوي دي. د الهبتور ګروپ مشر چې د غونجونو ته د لوړو زده کړو سکالرشپونه برابر کړي غوښتنه کړې چې طالبان باید په خپل دې اقدام له سره غور وکړي. تفصیل د اسدالدین په راپور کې.
د طالبانو د حکومت هغه ګام ته چې د کابل له هوایي ډګره یې سلو نجونو ته د لوړو زده کړو په هدف د اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې غبرګونونه پارولې دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د طالبانو دا ګام د خبرداري وړ بللی او په خبره یې دا د هغو ظلمونو له کچې هم پورته دی چې دا مهال یې طالبان له زده کړو د نجونو او ښځو د بې برخې کولو لپاره ترسره کوي. د دغه سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی دا د نجونو د زندانی کېدو لامل کیږي چې نور کسان ورسره په زده کړو کې مرسته نشي کولی. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګه هم د طالبانو دا کار غندلی او هغه یې د تعلیم او آزاد تګ راتګ د حق ښکاره سرغړونه بللې ده. دغه سازمان په یو بیان کې غوښتنه کړې چې د افغانستان واکمنان ژر تر ژره باید له دې پرېکړې لاس په سر شي او د نجونو ته د سفر اجازه ورکړي. د پوهنتون یوې استادې او د ښځو د حقونو فعالې مسکا دستګیر هم د طالبانو دا کار زیاتی بللی او پر ایکس شبکه لیکلی افغان نجونې او ښځې دا اجازه نه لري چې د ځان او کورنیو لپاره د ښه ژوند هیله وکړي. د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو بیا لیکلي پرون چهارشنبه د طالبانو حکومت د تحصیل په هدف د نجونو د سفر مخه ونیوله، خو هند بیا د همدې علم له برکته د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې خپله سپوږمکۍ کینوله. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت له ویاندویانو وپوښتو چې د کومو دلایلو له مخې یې دغو سلو نجونو ته د متحده عربي اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې، خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. پخوا تر دې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د هغو یو شمېر نجونو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلود. دغو یو شمېر نجونو چې د سفر مخه یې نیول شوې ویلي ځینو یې د سفر لپاره محرم هم درلود، خو له هغه سره سره هم اجازه نه ده ورکړل شوې. دغو نجونو ته د الهبتور ګروپ مشر خلاف بن احمد الهبتور چې خپله یو میلیاردر دی په دوبۍ کې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. احمد الهبتور د اکسپر شبکه د طالبانو پر دې ګام خواشینی ښودلې او له هغوی یې غوښتنه کړې چې پر دې کار له سره غور وکړي. هغه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي
زه نن په دې پریکړه ډېر مایوسه یم. زه هیله لرم چې طالبانو حکومت په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. زه غوښتنه کوم چې دوی ته اجازه ورکړي. دوی د زده کړو او سفر حق لري، دا عمل د منلو نه دی.
طالبانو واک ته له بیا رسېدو وروسته د ښځو پر کار او تحصیل بندیزونه لګولي چې دې ګام یې د ګڼ شمېر افغانانو او دغه راز نړیوالو بنسټونو اندېښنې پارولې دي. تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ ویلي تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر خراب شوی او په خبره یې له طالبانو سره حساب او کتاب د راتلونکي تعامل د پالیسۍ اصلي ټکی دی. طالبانو بیا په وار وار پر ښځو د یو شمېر بندیزونو په برخه کې د خپلو تګلارو ننګه کړې او پر تعلیم او تحصیل د بندیزونو په اړه یې ویلي چې شرایط ورته نه دي برابر. نیوکه کوونکي بیا وایي که د طالبانو حکومت رښتیا هم غواړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل دوام وکړي نو د شرایطو برابرول یې د کلونو نه بلکې د میاشتو خبره ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي راډیو اوري د لومړنۍ راپورونو له مخې د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو وسلوالو ډلې مشر یوګینی پریګوژین وژل شو. د هغې خصوصي جټ الوتکه چې د واګنر په نوم اجیرو وسلوالو ډلې پورې تړلې وه د راغورځېدو په پیښه کې لس تنه وژل شوي او ویل شوي چې د دې ډلې مشر یوګینی پریګوژین هم د وژل شوو کسانو په لیست کې دی. د امبرایر لګاسی په نوم په یوه برازیلي خصوصي شرکت پورې تړلې دغه الوتکه له موسکو څخه سان پیټرزبورګ ته روانه وه چې د تویر سیمې اړوند د کوژینکینو په نوم یوه ګڼ مېشته سیمه کې راوغورځېده. د الوتکې د درې عملیې په ګډون لس تنه په دغه الوتکه کې انسپار وو. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون د ورځې ناوخته په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې په الوتکه کې سپاره ټول کسان مړه شوي دي. د روسیې د هوایي ترانسپورټ فدرالي ادارې روسویتسیا ویلي چې د مسافرو د لست له مخې چې د ټولو بشپړ نومونه پکې شامل دي د یوګینی پریګوژین نوم هم شامل دی، خو تر اوسه نه ده تایید شوی چې پریګوژین په الوتکه کې سپور و که نه. د هوایي چلند ادارې د هوایي ډګر په حواله وویل چې پریګوژین او د واګنر قومندان د میتری اتکین په الوتکه کې د اوو مسافرینو په لیست کې شامل دي. د هوایي چلند ادارې ویلي په الوتکه کې دوه پیلوټان او د الوتکې یو ساتونکی هم سپاره وو. روسویتسیا وویل چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د هوایي چلند فدرالي ادارې په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د فدرالي هوایي ترانسپورټي اداري کمیسیون د فدرالي هوایی ترانسپورت اداري کمیسیون د پیښې په ځای کې لومړني عملیات پیل کړي او د عملیې د روزنې د الوتکې د تخنیکي حالت د الوتنې په لاره کې د هوا پیژندنې د وضعیت د الوتکې د پورته کیدو لپاره د چمتووالي د چارو او د ځمکنۍ راډیو د تجهیزاتو په اړه د حقیقي موادو او شواهدو راټولول پیل کړي دي. کرملین او د روسیې دفاع وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې پریګوژین او اتکین دې په دې پیښه کې وژل شوي وي، خو په واګنر پورې تړلي تلګرام چینل کې د هغه مړینه اعلان شوې ده. ګری زون چینل پریګوژین یو اتل او وطن پال بللی او ویلي دي چې نوموړی د نامعلومو کسانو په لاس چې هغه د روسیې غداران بللي وژل شوی دی. د دې پیښې په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وویل چې هغه په دې خبر حیران نه دی چې پریګوژین ښایي د الوتکې په راغورځېدو په پیښه کې وژل شوی وي. بایدن وویل زه په واقعیت کې نه پوهیږم چې څه پیښ شوي، خو زه حیران نه یم. هغه زیاته کړه په روسیه کې داسې ډېر څه نه پیښیږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پکې لاس ونه لري، خو زه دومره نه پوهیږم چې اوس ځواب ولرم. دغه راز د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکا وویل بیلاروس به د پریګوژین تشه احساس نه کړي، هغه هیواد چې ګمان کېده د پوتین د واکمنۍ په وړاندې له وسلوال پاڅون وروسته به پریګوژین د هیواد ته چې د دې ډلې وسلوالې هلته د بیلاروس د وسلوالو ځواکونو ته د روزنې په هدف په کمپونو کې ځای په ځای شوي وي تللی وي. هغې په خپله اکس شبکه کې چې پخوا ټویټر نومېده پریګوژین قاتل بللی او ویلي دي چې خلک به یې په همدې نوم په یاد ولري. د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز تیره میاشت ویلي و چې پوتین به ښایي له پریګوژین نه غچ واخلي، هغه چې د اسپرین امنیتي فورم ته چې د جولای په 20 خبرې کولې وویل چې پوتین د چا عمل بې ځوابه نه پرېږدي. د امبرایر په نوم برازیلي شرکت چې راغورځېدلې الوتکه په دې بیخه کې ښکېله وي وان ویلي چې دا پر روسیې د نړیوالو بندیزونو سره سر خوري. د هوایي چلند د نړیوالې ادارې د ویبپاڼې له مخې لیګسي 600 الوتکې په 2002 کال فعالیت پیل کړی و او تر 2000 کال پورې چې تولید یې ودرېد دا ډول نږدې 300 الوتکې تولید شوي دي. د دې ویبپاڼې په وینا په دې موده کې دا ډول یوازې یوه الوتکه په 2000 میلادی کال کې په برازیل کې رالویدلې و. پریګوژین چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحدو د جون په 24 د لن مهاله وسلوال پاڅون مشري وکړه چې په ترڅ کې د واګنر جنګیالیو د روستوف آن دون جنوبي ښار ونیو. د موسکو پر لورې وسلوالو حرکت کړی و چې په 200 کیلومترۍ کې تم شول. د دغه پاڅون په ترڅ کې د روسیې یوه پوځي الوتکه وویشتل شوه او په ټولیز ډول د روسیې د هوایي ځواک 14 پرسنل ووژل شول. دا د پوتین لپاره د هغه د 2 لسیزو په واکمنۍ کې تر ټولو جدي ننګونه وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په واورئ چې د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو مشرانو او د فضایي چلند پوهانو سپوږمۍ ته د هند یوې فضایي بېړۍ د تاریخي سفر له کبله نوې ډلي ته مبارکۍ ورکړې دي. د هند دغه فضایي بېړۍ پرون چهارشنبه په محلي وخت ماښام مهال د سپوږمۍ د سطحې په جنوبي برخې کېناسته. له دې سره هند لومړنی هېواد شو چې د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې یو څېړنیز ماموریت پیل کړ.
پرون ماښام د هند په وخت 6:04 وي چې د چاندریان 3 په نوم د دغه هیواد یوه فضایي بیړۍ د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې ښکته شوه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په ګډون د دغه هیواد ډیر پوهان د هوایي چلند په مرکز کې غونډ شوي وو چې د فضایي بیړۍ د ناستې صحنه وګوري. د هند فضایي چلند یو کارکونکي د چکچکو او شور او ځواک په بدرګه د دغه ماموریت د بریالیتوب اعلان وکړ او ویل هند سپوږمۍ ته ورسید.
سافټ لاندینګ آن د مون، انډیا از آن د مون.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي چې د خپل هیواد درې رنګه بیرغ په لاس کې وو، دغه حرکت د نوي هند د بریالیتوب غږ وباله.
مې 140 کروڑ دیسواسیو کو بھی
دا یوای دغه بیساری شیبې مبارکی خپل 1.4 میلیارد وګړو ته وایم. د پوهانو د نستړی کېدونکو هلو ځلو په پایله کې نن چاندریان فضایی بیړۍ د سپوږمکۍ په جنوبي قطب کې ښکته شوه، هغه ځای ته چې تر اوسه د نورې نړۍ خلک نه دي تللي. ټاکل شوی چې دغه فضایی بیړۍ به 2 اونۍ د سپوږمۍ په همدې برخه کې فعالیت کوي او د سپوږمۍ د همدې برخې د عناصرو د ترکیب څېړنه به کوي. هندي پوهانو ویلي دا کار به دوی ته وړتیا ورکړي چې د سپوږمۍ د جنوبي قطب د کنګلي اوبو په اړه څېړنه وکړي. چاندریان کلمه چې دغه فضایي بیړۍ ته کارول شوې له سانسکریت ژبې څخه اخیستل شوې چې د ګرد سپوږمۍ معنا ورکوي. دغه فضایي بیړۍ چې شپږ عرابې یا ټایرونه لري د تېرې جولای میاشتې په 14 د هند له جنوب څخه فضا ته وتوغول شوه. د هند د پټرولیم وزیر هاردیپ سنگ پوری د سکانو په یو معبد کې د دعا پر مهال ویلي، هند اوس نه یوازې په اقتصادي بلکې په علمي او ټکنالوژیکي ډګر کې هم د پام وړ پرمختګونه لري. د روسیې ولسمشر او د نورو هیوادونو مشرانو هند ته دغه ماموریت مبارکي ورکړې ده او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو فضایي پوهانو د سپوږمۍ په تیاره او کنده کپره برخه کې د هند د فضایي بیړۍ ښکته کول یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. تر دې وړاندې روسیې او خپله هند هم د سپوږمۍ دغې برخې ته د فضایي بیړۍ د استولو هڅې کړې خو بریالۍ شوې نه وې.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم سلامونه. په امریکا او نورو نړۍ کې د خپلواکۍ ورځ ولمانځل شو. خپلواکۍ ته شعر هم لرو.
چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بل خو نه دی، دا هغه افغانستان دی.
وی ځوان رسامي د ملکې ثریا رسم استلې.
دا هغه مېرمن چې خو ستای کار کړی وو، بل خو ته ما دی وی مېرمن یم زمان د دې کار سم شوی وی.
دا به هم واوري
د زنګو سندري اکثر مندو هغه پری شي دي.
کتر پای را سره وی کیسه هم لرو او نور مطالب هم. جشنونه د ملتونو د کلتور برخې دي، که د بزګر جشن وي، که مذهبي رخصتي وي، که ملي جشن وي، لکه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو د ورځې لمانځل. ملي ورځو ته پرمختللي ملتونه ډېر په درنه ګوري. قسیم زیر چې د سویډن د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، د اروپایانو په سترګو د ملي ورځو د لمانځلو د اهمیت په اړه وایي.
یو د دې دغه پیداګوژیک اهمیتونه دي. فرض مثال د هغه په هغه هېواد کې د وطن احساس، د هغه هېواد کې ملي هویت مسله ده، په هغه هېواد کې د ترقۍ مسله ده، د هغه هېواد کې د هغه خلکو د اشتراک مسله ده. په دې حساب باندې د اهمیت د خلکو ته وښودل شي چې دا خلک یعنې موږ اوس نه راټول شوي، په یو قانون باندې نه راټول شوي، دا کې تله پخانه ده او د خلکو له پخوانو قربانۍ ورکړي دي. او دا یوه خبره ده د خلکو ته د ملي هویت د تزریق دپاره یو دا برخه ده. دویمه برخه د دې ساتیري او فرهنګ دی، د خلکو دپاره یو سالمه ساتیري تېره شي. درېیم په دې کې د تاریخ دپاره د علاقو زیات ده، چې وشي کولی خلک د تاریخ سره علاقه ولري. په تاریخ د یو فهم په حیث څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي، هماغومره تاریخ په جامعه کې هغې ته بودیجه جوړېږي، هغې ته د هغې زده کړې باندې کار کېږي، د هغې په تحقیق باندې، او هماغومره نوی فهم ایجادېږي د ماضي په اړه. ځکه موږ چې نن څه شی دا خو تولید د تېرې زمانې ده. نو د تاریخ سره د علاقې دپاره، د یو هېواد د ملي هویت د تزریق دپاره، د فرهنګ او د سالمې ساتیرۍ دپاره، د سالمې تربیې دپاره په دې باندې کار کېږي. او بل ډېره مهم دی چې هېوادونه د راتلونکي دپاره غواړي خپل خلک په دې باندې پوه کړي چې استقلال څومره مهم و. په دغه ورځ باندې فرض مثال په سویډن کې خو عمله نه ده سوي، په سویډن کې اوسېږم، په دې باندې استقلال د بیرغ لمانځل کېږي. په هغه ورځ باندې چې کله پخوا د بیرغ وځي، په هغه ورځ باندې سویډن یو مشهور شاکې ناسته. نو دغه ورځ لمانځل کېږي د دې خاطر چې ورځ خلک د خپل هېواد په اړه فکر وکړي. یعنې دا یو فرصت دی چې په دغه جي کې چې زه اوسېږم، په کوم هویت چې زه لرم، ملي سیاسي هویت، او په دغه کومه جغرافیه کې چې اوسېږم، د دې د تاریخ په اړه، د دې په اړه فکر وکړي. د دې د اندې په اړه څومره د ما ځوان باندې دا تاثیر لري، که زه په یو بل ملک کې پیدا شوی وای، زه به څنګه وای، څه صحیح نه ښه دي، څه خراب دي، څه سمېدل شي، پخوانو خلکو څه کړي، زه څه کوم. یعنې انسان فکر نه کوي چې دا یو سمارق دی چې نن لازمه کې نه راوتی.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو جشن چې د سولې په کلونو کې په کابل ولایتونو کې خلکو او چارواکو په غونډو او میلو لمانځه سږ کال د افغانستان دننه د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شو او له افغانستان بهر هم غونډې ورته جوړې شوې او هم میلې پکې وشوې. د خپلواکۍ یو سلو څلورمه کلیسه سږ کال د امریکا د متحد ایالتونو په تکساس کې رنګینه وه، له اتڼونو او سندرو سره ملا وه. په تکساس کې د یوه حال دننه خلک راغونډ شوي وو، خو د متحد ایالتونو په کالیفورنیا کې افغانانو په یوه پارک کې جشن جوړ کړی و. په ځینو بهرنیو هیوادو کې لا هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره تیاریانې روانې دي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې له لوري ټاکل شوې ده چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ویاړ د شنبې په ورځ لویه غونډه جوړه شي. په دې اړه نور د دې ټولنې د مشرتابه جرګې له غړي شیر ولی شیر څخه اورو.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په پام کې لري چې د اگست میاشتې په شپږشتمه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سلو څلورمه کلیزه د کولن په ښار کې د ایبن پلس په ښکلي سالون کې د یو لوی او شاندار جشن په ترڅ کې ولمانځي. په دغه جشن کې د اروپا په سطح د یوې لویې مشاعرې تابعا شوې ده او همدارنګه د موسیقي یو ډېر لوی او په زړه پورې پروګرام ته ځای ورکړی شوی دی چې د هیواد د نامتو او وتلو هنرمندانو لخوا به وړاندې شي.
د اروپا په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د راتلونکي شنبې او یکشنبې په ورځو د خپلواکۍ په مناسبت د افغان کډوالو له لوري د وړو وړو غونډو پروګرامونه شته. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د یو سل او څلورمې کلیزې په مناسبت ازادي راډیو مجلې ته یو را رسېدلې ډالۍ لرو.
زه ګل رحمان رحماني هم د ازادۍ راډیو د ازادۍ راډیو مجلې ټولو درنو اوریدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل او څلورمې کلیزې مبارکي وړاندې کوم او ترڅنګ هغه شعر ورته ډالۍ کوم چې ما د همدې ورځې په مناسبت غازی امان الله خان ته لیکلی دی. شخ بریتونه د لهکر مخ کې روان دی، چا ته زیری چا ته تندر د آسمان دی، د سپیڅلې ازادۍ سندرې وایي، د بندي ولس د عزم ترجمان دی، ځوان پاچا د سوکالۍ خوبونه ویني، ځوان پاچا زغره اغوستې د روان دی، وړاندې ځي او لړزوي فراونی زړونه، خو موسا نه دی د خپل دور امان دی، دا زلمی څومره غصه دی څومره زړه خوري، چا ته کاڼی چا ته نرم مهربان دی، افغانی غرور یې ناسي پرګو کې، د مرګ سیوري کې روان د ژوند کاروان دی، د وطن د مورکۍ شال په توره ساتي، په تندي کې ښکاره نور د ایمان دی، د وطن د ازادۍ په شهیدانو یا تاریخ کې د افغان نوم او نښان دی، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی.
د پانتون له استاد شاغل رحماني څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې لورولې وو. یو سل او څلور کاله مخکې چې کله افغانستان په کوردننه او بهر د استقلال څښتن شو، دولس میاشتې لا د سلطنت تیرې نه وي چې دولت فرانسوي، جرمني او هندي معلمینو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي او افغانانو ته عصري تعلیم ورکړي. پاچا امان الله خان څو کاله وروسته چې کله د اروپا په سفر روان شو، له پاریس څخه د لیدنې پر مهال له فرانسویانو د افغان محصلینو د روزنې په خاطر ځانګړې مننه وکړه. د ده دا ژغ ثبت شوی دی. په دې سفر کې له امان الله خان سره د ملکې ثریا په ګډون یو دېرش تنه افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 15مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې تللي وو. د نجونو زده کړو ته د پاچا امان الله خان او ملکې ثریا ځانګړې پاملرنه ګڼ افغانان ستایي، په دوی کې وهم د افغان شوسو د انلاین ادبي بهیر ځوان غړي سهیلا کامران ده چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي او له تیرو 2 کلونو راهیسې د شوانځیو پرانستلو ته لار څاري. د خپلواکۍ د 144مې کلیزې په ویاړ د ملکې سوریا انزور استلې دی. په دې اړه به نور لدوی خبر.
دا هغه مېرمنه وا چې د غازی امان الله خان سره څنګه په څنګه د افغانستان آزادۍ واخستل د افغانستان د آبادولو کې هڅه وکړه او دا د ملکه سوریا د لومړی ښځه وا چې د افغانستان لومړی ښوونځی د نجونو لپاره بنسټ کې خوده او د نجونو لپاره تعلیم یو مکتب جوړ کړ او دا سیوا د اختصاصي مجلې بنسټ ایښودنې کې هم و. یعنی دا هغه مېرمنه چې ښځو ته کار کړی و. بل خوا ته څومره سیما لیدلی دي زما په نظر د شاعرانو لیکوالانو مشرانو پاچایانو عکسونه رسامي سوي دي خو ما د یوې مېرمنې انځورمن د لیدلی تر اوسه پورې چې یا ملکه لیکواله شاعره او یا کوم بله ښځه وي چې دې انځور رسامي سوی.
تاسو د نورو مېرمنو افغان مېرمنو تاریخي شخصیتونو رسمونه هم استلی دي؟
وو د نازو انا مې استلی دي د ملکه سوریا مې استلی ده چې ما اوس نوې شروع کړې ده یو میاستو دوونه کې د ما دومره وخت نه کېږي او دا اوس مهال زه پنسلي کاروم خو ما دومره نور د خزینه شاعرانو شخصیتونو نور نه دي استلی خو فقط ما اوسه پرې ده دوه استلی دي.
د ملکه سوریا رسم سې دی ویست څه فکر دی وکوسه د څه احساس دی وکوسه عالی رسم دی استلای ده مخصوص ورته وکتل عینن د سشکاری دوله ملکه سوریا
ما اصلا د خپلواکۍ لپاره مې کوم بل څه نه چمتو کړی او د غازی امان الله خان ته هم ډېر احترام لرم را باندې ګران دی د موږ له مشرانو څخه دی خو ملکه سوریا سي ده هغه سوا داسې مې ویلې چې هغه لکه چانه درس مکړی ما اوس پورې انځور نه درېدلې او ما وختل ډیره خوشاله وم چې ما دې هغه انځور رسم کړ په واقعیا ما هغه قلم سره رسم کړ دا مې احساس و ما زه کولای سم چې نور څه هم رسم کما او دا مې له خدای سره وعده ده چې خدای ما ته دا استعداد راک زه به د افغان مېرمنو ژوند ژوند انځور کما او د دې ژوند ناخوالي محدودیتونه غوښتنې هیلي دا ټول په خپل هنر کې ټولین ته وړاندې کړه.
تاسو رسامي له څنګه زده کړې ده؟
زما لیک لیک په یادی کې چې کوماري به مې لاس یا کتابچه باندې ناخوده یو څه وستلی وو خو نور کتابچه به مې هر پاڼه کې به مې یو ګډوډ رسم استلی وو هتا د امتحان په ورکو باندې مې سوال تر مې دي چې سوال تر سي دي جواب په فکرو ما خو یو څه به مې رسم کړی وو او طالب او ستاره ته غوسه وه چې تا ګلان دې راته کتار کړی دي خو زه نه پوهېدم زه ولې داسې کومه او بل داسې تختی کله کله بس تختی ته چکه سومه غوښتل به مې تخته ډیزاین کړم دومره جای به مې پکې پرېښوه مخکې له دې چې استاد راسي د موضوع اړوند مسایل پکې ولیکي شاوخوا به مې په ګلانو ورته سینګار کړله له کوچنیوالي به مې دا هنر زما کې فطرتي ماغېدل شوی و.
له ځوانې رسامي سهیلا کامران څخه مننه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیو مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې مو په یو سفر را سره وړو په یو علمي سفر چې د پکتیا پانتون یو شمیر محصلان له خپلو څو تنو استادانو سره کابل او بامیان تللی.
د پکتیا پوهنتون د ځنګلونو او طبي زیرمو څانګې محصلانو ته د لومړي ځل لپاره د بامیانو د بند امیر او څو نورو سیمو څخه د لیدنې زمینه برابره شوه. بند امیر له کابل څخه باندې 200 کیلومتره لرې دی او د بامیانو له مرکز هم نږدې 100 کیلومتره لرې پروت دی. دا ډول طبي سیمو سفر ته اکوتوریزم وای او د چاپیریال د خوندیتوب د مبارزونو په باور د دې سفرونو پر مهال باید په چاپیریال باندې د منفي اغیزو کمیدو ته پاملرنه وشي او دې سفرونو ته یوازې د سایل او چکر په سترګه ونه کتل شي. ستریز د شچې څرنګ خپل چاپیریال پاک او خوندي ساتلی شو. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د